صدمن اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه کې ستړي مشي زه تاسو کوربا ګل ایازم په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان رپورټونه او سیړنې لرو د یو ساعت خبرونه کې 19 پروګرام متلونه هم لرو خو د هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د بشیر غواخنه اورو
د پاکستان د کورونیو چارو وزیر رحمان ملک وایي لوړپوړو چارواکو ته د ورپېښو خطرونو له وجې صوبو ته د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لارښوونه کړې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سیلاب ځپلو لپاره نړیوالې مرستې خواست کړې دي او په امریکا کې د ترهګرۍ د مخنیوي چارواکي وایي د ترهګرو له ګواښونو وروسته پر یې امنیتي تدابیر سخت کړي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک وایي چې په کوټه کې نیول شوی د القاعده یو مشر یونس المریتانی د پاکستان سره دی او له تحقیقات وروسته به امریکا ته سپارل کیږي رحمان ملک په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې کېدای شي د القاعده ډله د دوی د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د نیول شوي کورنۍ د خلاصون لپاره جګپوړي چارواکي وتښتوي هغه وایي د اسامه د کور والا او د خوش کولو لپاره ترهګر د پاکستان له هرې صوبې څخه اهم شخصیت تختولی شي او له همدې وجې د کورنیو چارو وزارت صوبو ته د زیاتو امنیتي ګامونو د اخیستلو لارښوونه کړې د ترهګرو ډلو خلاف به سخته کاروایي کولی شي او د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري د ایران د بهرنیو چارو وزیر د صفه په محل پاکستان وویل چې له دې هیواد څخه به د ګیسو د پایپ لاین د غځولو په پروژه کار تیز کړي د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری وایند فرحت الله بابر ویلي چې ولسمشر زرداری له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه په پاکستان کې د سیلاب او بارانونو له امله اغېزمنو شو خلکو لپاره د مرستې خواست کړې ده د هغه په وینا ولسمشر علي زرداری آصف علي زرداری د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کې مون سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته په پاکستان کې د سیلاب لامل د ورانیو او اغېزمنو شو خلکو حال ورک پاکستانی ولسمشر د مرستې د غوښتنې له هغه وروسته کړې چې پرونې په سینسوبه کې د سیلاب لامل د اغېزمنو شو سیمو دوره ترسره کړه چیرته چې د روانو بارانونو او سیلابونو لامل په لکونه خلک متاثر شوي دي په پاکستان کې تیر کال هم له سختو بارانونو وروسته راغلو سیلابونو شاوخوا 2000 کسان ووژل چې هغه ځلې زیاتره زیان په خیبر پختونخوا کې رسولی و په افغانستان کې د نټو په مشرۍ د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک ایساف منلی چې د دوی یو پوځي دوه میاشتې وړاندې په جولای کې د بی بی سي یو ځایي خبریال په ډزو وواژه په یوه بیان کې ایساف ویلي چې سرتیری یې په تیروتنه سره پر 25 کلن احمد امید خپلواک د اورپکی ګمان کړی و د ایساف په مطبوعاتي بیان کې راغلی چې د امریکایي سرتیری د وسلوالي جګړې له قوانینو او ښکېلتیا له مخې له حالاتو سره سم عمل کړی و احمد امید خپلواک له هغه 20 کسانو څخه و چې د روان کال د جولای پر 28 نیټه د افغانستان د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه مهال ووژل شو چې اورپکو پر یوه دولتي ودانۍ برید وکړ د امریکا د کورنی امنیت د ادارې وین میټ چانلر ویلي د 11 سپتمبر د بریدونو تر کلیزې یوازې 4 ورځې وړاندې د ترهګرۍ د دړکو په اړه باوري خو نتایید شوي معلومات ترلاسه کړي دي د هغه په خبره د ترهګرۍ دا ګواښونه دومره وو چې له پامه نه شي غورځول کېدی د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ هم وایي په دې ښار کې د خلکو د خوندي ساتلو لپاره اضافي ځواکونه ځای په ځای کوي د هغه د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له کوره څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې القاعده پلان درلود چې د 11 سپتمبر د 10 کلیزې په مهال په امریکا بریدونه وکړي د 11 سپتمبر د کلیزې په رارسېدو سره د نیویارک او واشنگټن په ګډون په ټول امریکا کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سپتمبر د 11 د پیښې د 10 کلیزې په رارسېدو سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو تړون خبره بیا تکرار کړې ده که څه هم ملګري ملتونه له ترهګرۍ سره تړلي څو تړونونه لري لکه د بمباریو جهاز تښتونې د وسلو استعمال او داسې نور خو د ترهګرۍ په اړه د یو هر اړخیز تړون په اړه په نړیواله کچه په تیرو 10 کلونو کې د خبرو اترو لړۍ د ترهګرۍ د تعریف په سر د اختلافاتو له امله په بیا به پرې شوې ده د دې تړون لپاره پر دې اختلاف دی چې ترهګري څه ده او ترهګر څوک دي بان کی مون استرالیا ته د خپل دورې په محل په دې خبره د افسوس څرګندونه کړې او ویلې دي چې ترهګری په هیڅ شکل کې هم د منلو نه ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په دې هیواد کې د کار روزګار د زیاتولو لپاره خپل پلان وړاندې کړی دی. د کانګرس یوې غونډې ته د وینا په مهال ولسمشر اوباما د 450 ارب ډالرو په لګښت د روزګار پیکیج اعلان وکړ. د ولسمشر بارک اوباما د خپل پلان په اړه د کانګرس غونډې ته وویل چې دا پلان به د امریکا په ولاړ اقتصاد کې یو نوی حرکت پیدا کړي او کمپنیو ته به باور ورکړي چې هغوی په پراخه کچه پانګه اچونه وکړي. هغه په سیاستوالو غږ وکړ چې خپل مخالفتونه شاته پرېږدي او دا پلان تصویب کړي. بارک اوباما وایي
The question is whether in the face of an ongoing national crisis we can stop the political circus and actually
هغه وای پښتنه دا چې آی موږ د امریکا لپاره په دې خراب وخت کې خپل سیاستونه شاته پرېخدل شو او د اقتصاد د خکول لپاره یو څه کولې شو او کنه. په امریکا کې د بیروزګاری کچه دا وخت 9.1% ده او راکمولې د 2012 کار په ولسمشری ټاکنو کې بریالی توپ په خاطر د ولسمشر بارک اوباما لپاره ډیر مهم بلل کیږي. د خبرونو پای
قدرمن اوریدونکو د مشال لډونو مو خبرونه واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کولو. تاسو د مشال لډیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لارې هم اوریدل شي. زمونږ د انټرنیټ د پانی پته دا www.mashalradio.com او اوس په روانه خبرونه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نړیوال رورولۍ څخه سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. په سیند صوبه کې د موسمیاتو محکمې د نور بارانونو اټکل کړی دی.
آئندہ 24 گھنٹوں کے پسند کے باران کو بکی گئے کو درمیانہ درجے والا باران دے یہ اور نیم علاقہ کے تھوڑا تیز باران بکی گئے.
د پاکستان د کورونا چار وفاقي وزیر رحمان ملک وای ترهګرو د لوړپورو چارواکو د تختولو پلان جوړ کړی دی.
کسی بڑی شخصیت کو کسی بھی صوبے سے اغوا کر سکتے ہیں.
خیبر پختونخوا کې د پولیو کمپاین پیل شوې ده او حکومت د هغه کور د مشرانو د نیولو فیصله کړې ده چې څوک ماشومان ته د پولیو ساسکي اچول نه ډډ وکړي.
کراغي باوجود هم څوک نور کوي نو دای خلاف به موږ کاروایی کوو او هغه به موږ گرفتاری کوو ځکه چې موږ وا ډیسټریکټ پېښور چې کم ده نو دا به پولیو فری زون ډیکلیئر کوو. دا د موږ مهم ده.
د امریکا د 11 ستمبر د پیخو لس کال پوره کیږي. په دې اړه سیړنی هم لرو. 19 پروګرام متلونه هم د دې خبرونه برخه ده. اوریدل یې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د دې سات لومړی رپورت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سیلاب او د باران څخه د اغیزمن شوو خلکو د مرستې لپاره پر نړیوال رورولۍ غږ کړی دی. بلخوا سیند صوبه کې د بارانونو او سیلابونو سلسله روانه ده. سیند حکومت تر اوسه په دغه صوبه کې 21 ضلعي افزده ګرځولي دي چې په لکونو خلک یې اغیزمن شوي دي. نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د سرکاري ټي وي پي ټي وي لمخې د زیارت پوره صدر آصف علي زرداري د سین صوبې د سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره وکړه. د دورې نه پس هغه په نوابشاه ضلع کې سیلابي اوبو کې ترکوزي دوه وروستو د دې ضلع د افت ځپلو خلکو سره وکتل او هغوی ته یې باور ورکړو چې حکومت د هغوی سره په دې ستونزمنه ګړۍ کې ملګری دی. په دې موقعه صدر آصف علي زرداري وینا وچې په داسې وخت کې چې پنجاب صوبه د ډینګي تبې او سیند د سیلابونو او بارانونو په لومه کې دی د سیاست وخت نه دی بلکې د افت ځپلو خلکو سره د مرستې وخت دی. د صدارتي ترجمان په وینا صدر آصف علي زرداري د نړیوالې ورورولۍ څخه غوښتنه کړې ده چې د سیلاب ځپلو سره دې مرسته وکړي او په دې حق له یې د اقوام متحده جنرال سیکرټري بان کی مون سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. بلې خوا ته د سین صوبې ډیزاستر مینجمنت اتارټۍ چارواکو ویلي دي چې اوسنو بارانونو د سین صوبې 21 ضلعې ځپلې دي چې پکې تر اوسه 1980 کسان مړه شوي دي او د دې ترڅنګ یې د دغې ضلعو په پټو کې ولاړ د پنبې فصل ته سخت زیان اړولی دی. هلته بیا د موسمیاتو محکمه وایي چې د سیند په متاثره سیمو کې به لا هم باران دوام ولري. د موسمیاتو د محکمې مشر محمد ریاض مشال ریډیو ته داسې وویل
آئنده 24 گھنٹو کې په سیند کې باران خو به کیږي خو درمیانه درجه والا باران دی یو نیم علاقه کې تھوڑا تیز باران به کیږي. یره دوه درې ورځې بنورې لږ او د دې نه کم شمالي سیټي هغه کې کېدی شي هغه کې چانس تا چې یو دو درې ورځې تیز باران چانس تره.
د یادونې وړ ده چې پروس کال سیلابونو او بارانونو هم سین صوبې ته سخت زیان اړولی وو. حکومت هغه وخت د صوبې څلرویشت ضلع افت زده ګرځولې وې. تیر کال سیلابونو او بارانونو په لکونو انسانان بې کوره کړي وو. د تیر کال سیلابونو څخه متاثره شوي خلک لا په مکمله توګه بحال شوي نه وو چې یو ځل بیا د دې صوبې خلک د بارانونو او سیلاب له افت سره مخ شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي چې د ترهګر د اسامه د کورنۍ د نیول شو غړو د خوشی کولو لپاره د باز مهم د لوړپورو چارواکو د تختولو منصوبه جوړه کړې ده او دا چې افغان کډوال د ترهګر په پیښو کې ککړ دي او دوی افغانستان ته د ستنولو لپاره به ملګرو ملتونو ته یو خط هم لیږي. دا خبرې رحمان ملک په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو اترو کې کړې دي چې نور حال یې د مشال ریډیو همکار ریاض مساخیل په دې رپورټ کې راکوي.
سرخار اسلام آباد کې د ایران د خارجه وزیر سره د ملاقات وروسته خبریالو سره خبرو کې د رحمان ملک وینا وا چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پزړه پوره کردار ترسره کړی دی او د دې د پاره لوی قربانې هم ورکړې دي. د یوې پښتنې په ځواب کې نوموړي وې چې تیر ورځو کې د کوټې نه سره د ملګرو نیول شوې د القاعده غړی یونس الموریتانی د پاکستان سره دی او دې بعد خپل کار ختمېدو وروسته امریکې ته حواله کولی شي. د اسامه بن لادن د کوروالو په اړه د یو تپوس په ځواب کې رحمان ملک زیاته کړه،
کسی بڑی شخصیت کو وہ کسی بھی صوبے سے اغوا کر سکتے ہیں اسامہ کی فیملی کو چھڑانے کے لیے.
د اسامہ د کوروالو د خوشی کول لپاره ترهګر د هر صوبې نه څوک هم اعلی شخصیت تختولی شي او د دې اطلاع پر اساس داخله وزارت ټول صوبو ته هدایت جاری کړی دی چې سیکورټی لپاره د انتظامات نور هم سخت کړي شي. زه بیا هم دا خبره کوم چې جند الله، تحریک طالبان، القاعده او دغه رنگ ټول یو خلک دي. د دوی مطلب یو دی، د دوی کار یو دی او د دې ټول زیان پاکستان او اسلام ته رسی. د دوی خلاف به سخت کاروایی کولی شي او زموږ سیکورټی ادارې د دې توان لري.
طالبانو یا القاعده ته د اسامه د کوروالو څومره ضرورت دی او دا چې داسې بیانونو سره به د قانون نافذونکو ادارو او عامو خلکو په حوصلو څه اثر پرېوزي؟ په دې اړه راته د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر سعد محمد وی.
زما په خیال باندې دا عجیبه غونډې کې بیان دی، زه په دې باندې پوهېږم چې د دې مقصد څه دی. اول خو د اسامه چې کومه فیملی دا هغه چې څه معلومات حاصلې دي شو هغه خو به تر اوسه پورې د پاکستان او د امریکا استخباراتي ادارو هغه ټول دغې نه معلومات اخیستې. دویمه خبره دا ده چې که هغه آزاد هم کړی شي او القاعده ته حواله شي نو هغه هغې دپاره به یو ډېر لوی بوج وي. بل داسې خبرونه که وین چې دغه دي نو هغه صرف استخباراتي سطح باندې چې کوم دی وي او چې ته قوم ته ووایه د دې نه فایده څه ده، دې که به ورته نقصان کېږي د حکومت په اقداماتو باندې څه د خلکو یقین پاتې شي.
د رحمان ملک وینا وه چې هغه به ملګرو ملتونو ته یو خط لیکي چې پکې به خواست کولی شي چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي، ځکه چې دا خلک پاکستان کې په بدامنو او بمی چاودنو کې ککړ دي. د افغان کډوالو پاکستان کې د ژوند جواک او هلو زلو په حق لراته د سیمه ایزو او دفاعي چارو کارپو خادم حسین وی.
پوری چې دا خبره ده چې دا کډوال په ډېره غټه توګه په دې ترهګرې کې ملوث دي. ما خیال دی چې د دې دپاره مونږ سره ثبوت نشته. د افغانانو نه زیات دلته عربین او ازبکان چچن زیات بوخت دي ټول واقعاتو کې. د دنیا د نور ملکونو خلک دلته راغلي دي او د ترهګرې په تنظیمونو سره ملګري دي. ما علم کې داسې یو سروې نشته چې آزاد افغان کډوالو په ترهګرې کې د ملوث کېدو په بنیاد شوي. زما خیال دی چې اول چې کوم خبر ثبوت ترې رسیدلی ده د هغې په ضد عملیات وکړی شي. بیا چې کوم خبر ثبوت ته نه ده رسیدلی نو هغه ثبوت ته ورسولی شي.
خپلو خبرو اترو کې رحمان ملک په ځان لګېدلی ټول تورونه بې بنیاده او دروغو ګرځول او هغه خبرونه هم رد کړه چې ګنې د ده په ځای بابر اوان یا بل څوک وزیر داخله جوړول کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جان بد د ولومیان، د بل بد د کلیمیان،
د پیښه تلیږنه کیږي.
ای جام سور سمیرای وستوت
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
کا قدمنه ودونکو کراچي کې د بدامنۍ په حق له د سپریم کورټ لخوا د خستل شوی نوټس اوریدنه د زیارت پورس هم روانه و. دغه اوریدنه 13 ورځ د ام کیو ام ډلی وکیل فاروق نسیم عدالت کې خپل دلیلونه وړاندې کړل. د دې نه وړاندې د استخباراتي ادارې ISI یو افسر هم د خار ناامنۍ په حق له خپل رپورت سپریم کورټ چیف جسټس ته په بند کمره کې واورولو. په دې حق له نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال د ظفر کریمی په دې رپورت کې ورو.
کراچی کې د بدامنۍ په حق له د سپریم کورټ د زیارت دورزي اوریدنه کې د استخباراتي ادارې ISI د بریګیډیر د رتبې یو افیسر چیف جسټس ته په بند کمره کې معلومات ورکړل. د دې وروسته د ام کیو ام ډلې وکیل فیروغ نسیم عدالت کې خپل دلیلونه وړاندې کړل. نوموړي عدالت ته وویل چې خار کې اوس حالات ښه شوي دي. چیف جسټس وویل چې د 1300 راهسه هغه کراچی کې میشت دي او کراچی کې د بدامنۍ پیښه لا هم روانه دي او مړی هم ترلاسه کیږي. د خار فضا کې ویره ده. سیاسي ګوندونه پر یو بل تورونه لګوي او هر ګوند کې وسلوالې ډلې شتون لري. د ام کیو ام وکیل په خپل دلیل کې وویل چې د های کورټ د یو جج په نگرانۍ کې دي. قانون نافذونکي ادارې د نیول شو کسانو څخه پلټنې وکړي. د دې په جواب کې جسټس انور زهیر وویل چې قانون نافذونکو ادارو کراچۍ کې د بدامنۍ په اړه یو رپورت جوړ کړی دی خو د هغې هم د نه منلو خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې کراچۍ کې یو سیاسي ګوند هرتال اعلان کړي نو د ماښام پوری لس پنځلس کسان وجل شوی وي، شل دیرش گاڑی وسوزول شي، خو د دې مسولیت څوک په غاړه نه اخلي. که څه هم هرتال د سیاسي ګوندونو لخوا اعلان شوی وي. جسټس سرمد جلال وویل چې کله تاسو حکومت کې یې نه هر څه سم وي او چې کله د حکومت څخه بهر یې نو بیا د ناسم حکومت تورونه لګوي. د ام کیو ام وکیل فیروغ نسیم عدالت ته وویل د خار څخه بیګونا اردو ژبوونکي تختول کیږي او بیا وجل کیږي. د دې په جواب کې جسټس سرم جلال د فیروغ نسیم نه پوښتنه وکړه چې آیا بیګونا صرف اردو ژبوونکي دي که پښتانه او بلوچ هم بیګونا دي. فیروغ نسیم وینا وا چې لیاري وسلوالې ډلې خلک تختوي او بیا یې وژني. د دې په جواب کې جسټس غلام ربانی د ام کیو ام وکیل ته وویل چې د ټول خار خبره وکړه، صرف د لیاري خبره ولې کوي. د اوریدنې وروسته خبر ریالانو سره په خبرو کې د ام کیو ام ډلی وکیل فیروغ نسیم داسې وویل،
کوئی بھی ہو بلا امتیاز اس کے خلاف
عدالت ته ویلی دی چې په جرمونو کې ککړ که هر څوک وي باید په ضد یې کاروایی وکړی شي. د های کورټ د یو جج په مشرۍ کې باید بې توپیره پلټنې ترې وکړی شي. زه د عدالت د نننۍ کاروایی څخه مطمئن یم. یاد دې وي چې کراچۍ کې د بدامنۍ په حق له سپریم کورټ کې اوریدنه د اګست د شپږشتمې نېټې راهسې روانه ده. د ګل د ورځې راهسې دغه اوریدنه مسلسل هر ورځ ترسره کیږي. د زیارت په ورځ دغه اوریدنه تر ناوخته روانه وه. نن د جمعې په ورځ به هم د یاد شوي کیس اوریدنه دوام ولري. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اردوونکو، جرګه په پښتني ټولنه کې له پیړو راهیسې یو داسې دود دی چې د لیلې لارې مشران بېلابېلې مسلو ته د حل لارې لټوي. په پېښور کې د یو غیر حکومتي ادارې لخوا د جرګې د ارزښت او په دې کې د بدلونونو په اړه یو غونډه شوې ده چې په حق له نور حال د مشال رډیو خبريال فرحت شینواري راکوي.
غیر دولتي ادارې کمیونٹی اپریزل اینڈ موٹیویشن پروگرام لخوا د پیښور په یو شخصي هوټل کې د جرګې د ارزښت او په دې کې د بدلونونو او اصلاحاتو په اړه باندې یو غونډه وشوا چې پکې یو شمېر سیاسي او سماجي کارپوهانو او قانون پوهانو ګډون وکړو او د پښتنو او قبایلي سیمو د جرګې په پخوانی او اوسنی حالت او ارزښت باندې خپل نظرونه وړاندې کړل. په دې مهال مو چې کله د یادې ادارې مشر نوید شینواری نه دا پوښتنه وکړه چې د جرګې په حق لباندې د داسې ډول غونډو څه مقصد کېدای شي، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د وخت بدلېدو سره سره په کار دي چې د جرګې په اصولو کې هم بدلونونه او اصلاحات راشي. ولې ځکه چې په دې کې د څو خوبو سره سره داسې یو شمېر خامې هم شته چې هغه لری شي او چې کوم کمای دی هغه پکې پوره کړی شي او یو رسمي حیثیت ورکړی شي.
جرګې ته مونږه د داسې نظر باندې وګورو چې به دې کې څه خوبیاں دي او څه خامیاں دي. که خوبیاں دي نو هغه مونږ څنګه نور خکو او مضبوطی کو، او چې کومې خامیاں دي مونږ پاره کې څنګه بهتري راولو. نو دې باندې زمونږ ډیبیټس روان دي، مونږ په سر ریسرچ وکړو.
په دې غونډه کې شریک د سیاسي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وویل چې دوی فکر نه کوي چې په دې جرګه کې به څه بدلونونه راشي، خو بیا هم دغه سې ډول غونډې په دې سیمو کې په دې حقلا په خلکو کې پوها او شعور پیدا کولای شي.
جرګو کې بدلون خو نشي راتلی، او د دې لپاره چې دې کوم خبرې کوي لکه ایډوکیسي، لکه خلکو کې اویرنس پیدا کول. چیرې دا جرګې کې کار نه کوي، که په دې کې رشوتونه چلیږي نو خلکو ته به انصاف عزیزانو ته څنګه ملاویږي؟ زما په خیال دا یو اویرنس پروګرام دی چې ډېر ښه ایفرټ دی. کم از کم د خپلې په طریقه باندې، د میډیا په ذریعه باندې هغې یو قسم په خلکو کې راویښول.
یاد دیوی چې اوس هم په پښتون میشتو قبایلی سیمو کې خلک خپل لانجې په ولسی جرګو هواروي، او ځینې خلک د سرکاري جرګې یا پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل شوو جرګو لاره خپل کشالې حل کوي. او اوس ځینې کارپوهان وایي چې د وخت بدلیدو سره دی په دې جرګو کې اصلاحات او بدلونونه راشي او آئینی او قانوني حیثیت ورکړی شي. فرحات شنوارای، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې و ماشومان د پولیو د ناروغي ښکار شوي دي چې د سلورو تعلق د پېښور ضلع سره دی. په دې لقبله پېښور کې د پولیو لپاره دا سیمه حساسه ګرځولې شوې ده. په دې لړ کې یو تازه غونډه د پېښور ډي سي او دا فیصله کړې ده چې هغه د کور مشران چې خپل ماشومان ته د پولیو د ساسکو ورکولو نه انکار کوي با جیل ته لیږي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوس را کوي.
په پېښور کې حکومت فیصله کړې ده چې هغه والدین کوم چې خپل ماشومان ته د پولیو د ساسکو د ورکولو نه انکار کوي د هغه په ضد به سخته کاروایی کولای شي، او هغه به په دې لړ کې گرفتارول شي او جیل ته به لیږدول شي. په دې لړ کې د پېښور د ډي سي او سراج احمد خان په مشرۍ کې یو غونډه ترسره شوه چې پکې د سیاست لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. د دې غونډې په اخلا د پېښور ډي سي او سراج احمد خان مشال ریډیو ته وویل،
پولیو کې منګه کمپین شروع ده، په دې کې چې کم ده نو 32 یونین کونسل چې کم دي نو های ریسک ډیکلیئر شوې دي. د دې سره سره پېښور ډیسټریکټ هم های ریسک ډیکلیئر شوې ده. هاي کې منګه پرونچ کې میټینګ کړې ده، منګه باقي علما کرام د علاقې مشران د یونین کونسل سیکټریان دا به ټول دی په بایسته په جرګا به هغه والدین ته وایي چې یاره دا ستاره بچو ده پاره ده، او دې کې ستاسو فائدہ را ستار بچې بیماری نه بچي کې راغي باوجود هم څوک نور کوي نو دای خلاف به منګه کاروایی کوو او هغه منګه گرفتاری کوو. ځکه چې منګه ډیسټریکټ پېښور چې کم ده نو دا به پولیو فری زون ډیکلیئر کوو. دا د موږ مهم ده.
په پېښور کې عام ولس د ډي سي او د دې فیصلې هرکلی کړی دی چې کوم والدین خپل بچو ته د پولیو ساسکي نه ورکوي هغه به گرفتارول شي.
اصل نه خو د کرک کو سیدون کیم او نور خان خټک د مانوم دی او هماجی دو خزی دی او یو په کرک کې دا اغه څلور مشومان دی او یو خزه می دلته په خور کې دا اغه درې مشومان دی او جی ورته چو ول نه جی بالکل دا او چې د کیمه فیصله کړي دا فیصله خو خدا دا خو په کار دا چې بلډی سیو سیف چې څه فیصله کړي دا ان شاء الله د سره مجه اتفاق ته او مجه باندې خوشاله یو.
ولې ځنې خلک په دې نظر دی چې والدین ته د پولو په لړ کې د سزا ورکولو په ځای هغه په دې په کول پکار دی چې د پولیو ساسکي د دوی د بچو د صحت لپاره ضروری دی.
که جی زمانم غلام یوسف دې در باجوړو سیزن کې عمل در موچي کار کوم خیبر سپر مارکیټ ها جمع هوته کلی چې راتلم یو میاش مخ کې مې خپل ماشوم یو وزوی دی او غته مې دا قطرې کړی دی. دې پیسره کې خدمات داخله چې ان شاء الله د شي صدا دی او ته نه ورکول شي هغه دې دې لکه تسلی دی ورکول شي چې دا داسې در پر شه چې دا تاسو د نسخان نه راتونکو وخت لپاره د ماشوم لپاره یو صحیح فیصله جوړی کړه. که دوی د مثال کې علاج دغه علاج خو سنت طریقه ده، هر سړی کولی شي دا د مرض د مخنیوي لپاره دي ته سزا نه ورکول شي. دې ته لکه په دې خبره دي تسلی دی ورکول شي یا دا ښه کار دی دا غلط کار نه چې موږ تاسو کوو.
ولې د پولیو د کمپین لوړپوړو چارواکو د پېښور د ډي سي او سراج احمد خان د دې فیصلې هرکلی کړی دی. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د ای پی آی مشر ډاکټر جانباز مشال ریډیو ته وویل،
دا مدد په دې یو مایده شوی چې موږ د دې ټول دنیا نه د پولیو د مرض به ختمو.
داغی کی پاکستان هم دا دفتونه کړی دی او دا وعده وعید کړی دی د پاره دا یو قومي ذمہواری شو موجوده وخت کې پاکستان د پولیو د پاره ډیر بدنام دی چې دوی لا اوسه پورې ناکامه دي د دې پاره به زه دا ووایم چې په کار دا دی چې په ټول ملک حکومت داسې اقدامات وکړي چې د دې خبرې گنجایش پاتې نه شي چې څوک دې انکار وکړي ځکه چې دا قومي مقصد دی چې کله قومي مقصد ته کوم خلک نقصان رسوي نو هغه په مطلب دا د اخلاقو د مذهب او د هر قانون په دایره کې هغه مجرم ګرځېدلی کېدی شي.
د یادونې وړ ده چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې په وو ضلعو کې د پولیو په ضد کمپین روان دی او دا کمپین د خیبر پښتونخوا د دغه وو ضلعو نه علاوه په هغه یونین کونسلونو کې هم روان دی کوم چې د پولیو لپاره حساسې ګرځول شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
قدر من اوردونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د دین وړاندې مو تاسو ته ویل چې د نهم د 11 ستمبر پیخو لس کاله پوره کیږي. په دې اړه هم تاسو خبرو چې موږ سره یو د امریکا د 11 ستمبر د پیخ وروسته په نړۍ کې لوی لوی بدلونونه رامسته شوی دي. د دې پیخ وروسته ل منستر رامسته شوی حالاتو چا ګټه پورته کړي او څوک تاوانیان شو؟ د مشال د انګریزي سانګي همکار کریستین کیر د دې لسو تاوانونو او لسو ګټونکو یو فهرست تیار کړی دی. دا څوک دي او څنګه ګټه او ګټي او تاوانونه لیدلي؟ ل عبدالحی کاکړ څخه اورو.
د مشال د انګریزي څنګ لیکوال کریستین کیرل په پایل کې د هغو لسو هیوادونو سازمانونو او څنګه فهرست تیار کړی چې د 11 سپتمبر له پیښې ګټه پورته کړې ده. په دې فهرست کې لومړی امریکا یاد کړي چې وايي د دوم نړیوال جنگ وروسته دغه هیواد د نېشنل سکیورټي سټیټ یا د ملي امنیت ریاست په توګه په بیساري کچه پراخ شو. واشنگټن د دې پیښې وروسته تر اوسه پورې په افغانستان، عراق، پر دفاع وزارت او استخباراتو باندې وزر ربر ډالر خرچ کړی دی. د لیکوال په وینا ایران هم د 11 سپتمبر د پیښو وروسته ل رامنسسو حالاتو څخه په افغانستان او عراق کې ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د خپل دشمن سنی طالبانو او په عراق کې د دشمن صدام حسین حکومت نسکور شو. په دواړو هیوادونو کې ایران پلوه شیعه سیاسي قوتونه په حکومتونو کې راغلل. کریستین کیرل روس او ترکی هم په ګټه پورته کونکو هیوادونو کې ګڼي. روس چې د 11 سپتمبر وروسته په چچنیا کې د پوځي عملیاتو پاړه د غرب په تیر بیا د امریکا تر نیوکو لاندې و، خو د دې پیښې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتو د شریکولو د تړون وروسته امریکا د روس د بشري حقوقو پر سرغړونو خاموشه شوه. دا ډول ترکیه د 11 سپتمبر له پیښې څخه په ګټه پروتوکول سره نه یوازې د نیټو غړیتوب پر ځای وساتلې، بلکې د روس او اروپایي هیوادونو ترڅنګ له اسلامي هیوادونو لکه ایران، شام، پاکستان او سعودي عرب سره اړیکې نور هم ښه کړې. له دې پیښې څخه ویکیلیکس ملحدانه فکر لرونکو، د افغانستان پلانګانو، د امریکا انتظامیه، نړیوالو شخصي کمپنیو او فضائی او خلائی فوجی صنعت هم ګټي پورته کړی دی. لدی ورسره لیکوال کریستین کیرل بیا د هغو لسو فهرست جوړ کړی دی چې د 11 سپتمبر وروسته تاوانیان شوی دی. په سر کې د 11 سپتمبر په پیښه کې د وژل سو ذکر کوي. په دې پیښه کې 2803 کسان وژل شوی وو. لیکوال القاعده هم په بایلونګ کې یادوي. دی وايي د 11 سپتمبر د پیښو وروسته اسامه بن لادن او د القاعده یو شمیر نور غړي وژل شوی او نیول شوی. د 11 سپتمبر د بریدونو منصوبه جوړونکي خالد شیخ محمد په زندان کې دی او القاعده اوس د یو تنظیم په توګه په لړزان ده. پاکستان هم په هغو هیوادو کې دی چې د 11 سپتمبر د پیښو وروسته بایلات کړي او تاوانونه یې لیدلي دي. په تیرو لسو کالو کې د بېنظیر بوټو او نورو مذهبي او سیاسي وتلو څهرو په ګډون شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. په هیواد کې مغرب ضد جذباتو له وجې لا د وړاندې موجود جهاتي خطر نور هم زیات شو. د پاکستان لوی شمېر خلک داسې ښکاري تر سیاست زیات د پرمختګ په اړه اندېښمن دي. د لیکوال په وینا د پاکستان تر عامو خلکو د هغو پیسو ګټه نه درسېدلې چې د 11 سپتمبر د پیښو وروسته اسلام آباد ته د مرستې په توګه ورکول شوي دي، بلکې زیاتره پیسې پوځ وړې دي. د دې ترڅنګ لیکوال سعودي عرب هم په تاوان لیدونکو هیوادونو کشمیري. دی وایي چې د 11 سپتمبر د زیاتره بریدکونکو تعلق له سعودي عرب سره وو او د دې هواد پاړه د امریکایانو نظر شنه دی. د پیښې د دې هواد له لوري د نړۍ انتها پسند ډلو ته د مالی مرستو خبره هم را څرګند کړه. دا ډول په عربي نړۍ کې چې کوم پاتون سوی نو القاعده د سعودي شاهي کورنۍ له منځه وړل غواړي او اوس هم لاري لټوي. نو په داسې حال کې د سعودي بادشاهت راتلونکي ښه نه ښکاري. د دې ترڅنګ لیکوال کریسټن کیرل معتدله مسلمانان د پیسو د راکړې ورکړې حواله نظام په الوتکو کې سفر کوونکي جنگ مخالفه مبارزین د پوځیانو کورنۍ نیویارک شار د 11 سپتمبر د پیښورسته د رامنځته کېدونکو حالاتو په بایلونکو یا تاوانیانو کې حسابوي.
قدرمن اوردونکو عبدالحی کاکړو چې د امریکا د 11 سپتمبر د پیښو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول، اوس په خیبر پختونخوا کې د ماسپخین درنی بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز لپاره مایک سپارما بشیر غوښته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویل لوړپوړو چارواکو ته د ورپېښو خطرونو له وجې ثبوت د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لارښوونه کړې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوال مرستې خواست کړی دی. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو منلی چې ځایي خبریال یې د تېروتنې له مخې وژلی و. امریکایي چارواکي وایي چې د ترهګریزو بریدونو له ترلاسه کړو ګواښونو وروسته یې امنیتي تدابیر نیولي دي. او د بشري حقونو د ادارې هیومن رایټس واچ په وینا د شام چارواکو د حمس خارلې و هسپتاله زخمي شوي مظاهرچیان په زور ویستلي دي.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډی زیاته ستاسو وړاندې کوو. قدرمن اوردونکو اوس وخت را رسیدلې دي مقامی ورسپانو ته د کتنې چې د اسلام آباد نازمنګ همکار ریاض مساخلی راکوي.
د نور کله بشان نن هم ورسپانو د خپلو ادارتي پالیسو تر لاندې په یو شمیر موضوعاتو اداري لیکلي دي. د کې مشرق ورسپانه خپل اداریا د پیښور په امنیتی صورتحال او د پولیسو او عامو خلکو په کردار لیکي او وایي چې بعضې وخت خار ته د بارودو نه ډک ګاډي راننوتو اطلاع سره قانون نافذ کوونکې ادارې او پولیس چمتو شي او د دې پلټون لاس پورې کړي، خو بعضې وخت هم دا ادارې ډېر غیر ذمهوارانه بیانونه ورکړي او په دروغه د دغې ګاډي د نیولو اعلان وکړي چې ورسره احتیاط پریک دی او خپلو کارونو کې مشغول شي. اداریه مخکلي کې چې د داسې بیانونو نه ډډه پکار ده، ځکه چې کم خلک خپل احتیاط کوي هغوی بې غور کول نه دي پکار، بل د دې سره دا هم ضروری ده چې یوازې قانون نافذ کوونکې ادارې نه بلکې عام خلکو له هم پکار دي چې په خپل چاپیرچل نظر وساتي او د څه قسمه شکمن سیس په حق لا پولیسو ته اطلاع ورکړي، ځکه چې دا د هر تنظیم واري ده چې ملکی امنیت کې خپل کردار ترسره کړي او د دې سره سره احتیاط هم د لاس ورکول ندی پکار. دغه شان جنگ رسپانه خپل ادارې کې د لیک لوس په شرع لیک کړی دی او د یونیسکو په حواله وایي چې نیپال په لیک لوس کې د پاکستان نه مخکې تللی دی. خو عجیب خبره ده چې روان کال کې یونیسکو د لیک لوس نړیوال ایوارډ هم د پاکستان یو پوهان ډاکټر الابخش ملک ته ورکړی دی. ادارې لیکي چې سند او پنجاب کې د لیک لوس شرع سګزاره کوي، خو قبایلی سیمو کې دا شرع ډیره کم ده او د دې اصل وجه د حکومت بیغوري پرواہی او توجه نور کول سره سره غریبی او استادانو ته ورکون کی لک سہولیات دي. ادارې لیکي چې باید حکومت د تعلیم اړخته سنجیده شي چې دا شان د ملک نه جهالت هم ختم شي او د دې سره به تر هغه غربت او نورو یو شمیر ستونزو کې هم کمی راشي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانې اکسپرس او د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې د کوټه په ځانوجون کې 14 لیکلي دي. ادارې وایي چې د بدپیخه کې د اف سی مشر بریګیډیر فاروق شهزاد کور په نخ کړی شوی او چې پکې نوموړ جوبل شو ول د هغه د کور ودانې او یو کرنل په شمول پکې ویش تنمل شو. ادارې لیکي چې یقینا دا د القاعده د مهمو غړو د نیولو عکس العمل دی او دغه گرفتارو کې د اف سی مشر لوی کردار ترسره کړی وو. نو داسې حالاتو کې بیا ضرورت د دې خبرې وو چې نوموړی ته خصوصي سیکورټي ورکړی شوی وا یا بیا د نامعلوم ځای کې پټ کړی شوی وو. ادارې وړاندې وایي چې دا هم ټیک ده چې ځانوجون کې تن افغانې وو، خو د دومره بارود د ځان سره د افغانستان نه نو راوړي، بلکې دته یقینا د ځایي ترهګرو مرسته ترلاسه وه. باید چې هغه عناصر ولټول شي چې څنګه یو تن دومره زیاته سیکورټی کې یو حساس ځای ته ننوتو کې بریالی شو او حکومت دې د ترهګرو خلاف جنگ کې د اوچتو اوچتو دعوو په ځای داسې اقداماتو کې چې ورسره حقیقت کې ترهګر د ماتې سره مخ شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اوردونکو د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې پروجیکټ سندیکیټ د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان ته د رسیدلي زیانونو او فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ افغانستان ته نړیوال امنیتی مرستو او د دې هیواد د کورنۍ امنیت په اړه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله عبدالحی کاکړ لوستي او غټي کې په دې رپورت کې رایوځي کړې دي.
په داسې حال کې چې د 11 سپتمبر د پیښې لسمه کلیزه رانږدې شوې ده، د نړۍ زیاتره مطبوعات د ترهګریزې جګړې د لسو کالو جاج اخلي. په دې ترڅ کې پروجیکټ سندیکیټ د 11 سپتمبر وروسته پاکستان تر عنوان لاندې د پاکستانی لیکوال شاهد جاوید برکی مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي د امریکا د 11 سپتمبر ترهګرو بریدونو ټوله نړۍ لړزولې او پاکستان لا تر اوسه له دې لړزیدونکو حالت نه دی راوتی. د دې په وینا پاکستان د ولسمشر بوش لخوا د ترهګریزې جګړې په نامه په یو داسې جنگ کې برخه واخیسته چې قربان دي په لوی پیمانه منفي اغیز پرې وتی دي. له افغانستانه د پاکستان قبایلی سیمو ته د راتښتیدونکو القاعده غړو پاړه لیکوال وایي چې دوی هلته مرکزونه جوړ کړل او پر امریکایي او نیټو ځواکونه بریدونه پیل کړل. د دې په خبره هم د دوی د ختمولو لپاره په پاکستان فشار زیات شو. پاکستان دا وکړه چې یو خو د دې ډلو پر ضد د څه کولو صلاحیت نه لري او بل د ټولو ډلو د ځان دشمن جوړول د ده د ستراتیژیک ګټو پر ضد دی، ځکه کله چې امریکا افغانستان پرېږدي نو پاکستان به په دوی کې ځینې ډلې په افغانستان کې د ځان د ګټو لپاره استعمالوي. د لیکوال په وینا دغو متضادو غوښتنو او دریځونو د پاکستان او غرب ترمنځ ځینې شخړې رامنځته کړې دي. شاهد جاوید برکی وایي چې په دې کې شک نشته چې په امریکا پاکستان ته شاوخوا 15 ارب ډالر ورکړي، خو د دې لویه برخه د پاکستان فوج وړې ده. د ده په وینا امریکایي چارواکي دا له سخاوت ډکې مرستې بولي، خو د پاکستان چارواکي وایي چې د ترهګریزې جګړې کې د هیواد اقتصاد ته تر دې هم لوی تاوان رسېدلی دی. بلورته فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ د افغانستان د امنیتي مرستو او کورنۍ امنیت په اړه د دوو لیکوالانو ویلیام بی کالجول او ډیریک اس ریورون ګډ مقاله خپره کړې ده. لیکوالان وایي چې لس کال وړاندې افغانستان له سیاسي پلوه شلېدلې، له اقتصادي پلوه بې معنا او له سماجي پلوه ځپل شوی وو. د دوی په وینا طالبانو د یو کس کلنۍ آمدن 180 ډالر ته راکم کړی وو. د هیواد زیاتره انفراسټرکچر یې تباه کړی وو، افغانستان یې په کورنۍ جګړه اخته کړی وو او په جغرافیایي توګه یوازې کړی وو. لیکوالان زیاتوي چې حقیقت دا دی چې نن هم افغانستان له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی، خو البته نن افغان ټولنه هغه سي ټوکړي ټوکړي نه ده لکه چې د طالبانو په وخت کې و. د دوی په وینا که څه هم باغی ډلې اوسم د هیواد په جنوب او ختیځ کې بریدونه کوي، خو بیا هم په دې لسو کالو کې ډیر څه بدل شوی دی. د دوی په وینا افغانستان اوس یو خپلواک هیواد دی چرته چې نړیواله ټولنه په لوی پیمانه سرمایه کاری کوي او د هغه ځای ټولنه ورو ورو مخ په رغېدو ده.
قدرمن اوردونکو په هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د 2001 کال د ستمبر په 11مه نیټه د امریکا مختلف خارونو کې ترهګری بریدونه ترسره شوي وو چې په نتیجه کې سباندې 3000 خلک وژل شوي او ګڼ شمیر ژوبل شوي وو. د دغه بریدونو په اړه د القاعده نومي شبکې ترهګر ډلې په سر اخستې وو. اوس چې د دغه بریدونو لسمه کلیزه رانږدې کیږي، په نیویارک ښار کې چارواکي وایي د تازه بریدونو خطر موجود دی او هم دې لکبله دغه خار کې سخت ګامونه حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی دی. په دې اړه د مرشال رادیو د خبر مرکزی سانګي یو رپورت برابر کړی دی چې زموږ همکار داوود خټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا په نیویارک خار کې د ستمبر د 11مې نیټې د ترګریز بریدونو د لسمی کلیزی په موخه د نوي ترګریز بریدونو د خطر لمخه سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی. د امریکا د هوم لینډ سیکیورټی د چارواکو پر وینا که څه هم دی په یقین سره نشي ویلې، خو ګومان کوي چې په نیویارک یا واشنگټن کې په دې موخه ترګریز بریدونه ترسره کیدل شي. بلخوا وایټ هاوس د دې خبرې پخلی کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما د ترګریز بریدونو د مخنیوي په لړ کې د نورو زیاتو ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی. د نیویارک خار میئر مایکل بلومبرګ تیر شپه یو خبری کانفرنس ته ویل چې دی سخت امنیتی ګامونه پورته کوي چې ځنې په نظر راځي او ځنې ناراضي.
As we approach the 10th anniversary of the 9/11 attacks.
څنګه چې د 11 سپتمبر کلیزه نږدې راځي، د نیویارک پولیسو، اف بی آی او ټولو استخباراتي ادارو سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی دي، ځکه چې موږ پوهیږو چې ترهګر په دې موخه یو واری بیا بریدونه کولی شي. اوس دا خطر یقینی نه دی. زه دا واضح کول غواړم چې خطر شته، خو موږ ډیر په یقین سره نشو ویلی.
It is credible but it has not been corroborated.
بلخوا په نیویارک خار کې چرواکو د موټرو تلاشی او دغه سي د زمکه د لاندې د ریل ګاډي د نظام د داخلي پلارو کې هم تلاشیانی کوي. په واشنگتن کې بیا چرواکی وایي چې ترګر په دغه خار یا نیویارک کې د موټر په واسطه بریټ تر سره کول شي. له دې وړاندې د امریکا په پوزي اړو هم حفاظتي اقدامات سخت کړي شوي وو، خو دا نه دی ویل شوی چې دا اقدامات د ترګریز بریډونو د نوي خبرداري سره کم تړاو لري او کسنګ. د 2001 کال د ستمبر د میاشتې په 11مه نیټه په امریکا کې ترګریز بریډونه ترسره شوي وو چې په نتیجه کې یې په زرګونو خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو.
داود خټکو چې د 9 ستمبر پیخې په اړه چې څنګه د نیویارک خار کې څنګه دا کلیزه رانږدې کیږي، نیویارک خار کې د ترهګر بریتونو خطر محسوس کیږي او موجود دی او د لپاره سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی دی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ستاسو پام یو بل سیمایز رپورٹ تھا، ستاسو پام را ګرځو نړیوال رپورٹ تھا. شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهری روان دي او حکومتي ځواکونو په تازه د تشدد پیښو کې ولس فایلین وژل دي. بلخوا اروپایي هیوادونو پر شام د نوې بندیزونو لپاره په برسلز کې راغون شوې دي. د شام پر حالاتو د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې یو رپور برابر کړی دی چې زه درته وړاندې کوم. د نړیوال فشار باوجود شام کې امنیتي ځواکونو د حکومت پر ضد نور لس فایلین په نخټو کې وژل دي. د بشري حقوقو یو اداره عرب ټولنې چارواکي وای په تازه نخټو کې وو فایلین په درخار او پنځه په دمشق کې وژل شوی دي. د شام سرکاري میډیا وای اورپکو په سویلي صوبه کې سلور امنیتي سرتیري هم وژل دي. د تشدد پیښې په داسې محل مخې ته راغلي دي چې ولسمشر بشار الاسد 13 د فوزي عملیاتو د ختمولو باور ورکړی وو. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو اداره وای چې د 2000 نه زیات کسان د مارچ میاشت رئیسی وجل شوی دي. بلخوا د یورپ ویش هیوادونه په برسلز کې غونډه کوي چې د شام پر ضد د نورو ګامونو د پورته کولو فیصله به وکړي. یورپی یونین په شام د نور بندیزونو شتمنه منجمد کولو او 15 چارواکي او سلور ادارې په تور لیست کې د شاملولو به غور وکړي. د یورپین یونین ویان مایکل مان د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره خبرو کې ویل دغه غابونه به راروان ورځو کې عملی کړي شي.
We've seen a completely outrageous behavior by the Syrian regime. We've seen people on the streets.
موږ د شام د رژیم ناوړه رویه لیدلې ده. ولس په کوڅو کې د بدلون لپاره راوتل دي او د خپل حق لپاره आवाज راپورته کوي او په دوی تشدد کوي چې د منلو وړ خبره نه ده. ځکه موږ د رژیم پر ضد د سخت نه سخت او ممکنه ګامونه پورته کوو.
We have to take the toughest possible action against this regime.
امریکا هم د شام د ولسمشر څخه د سوکۍ نه د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د شام پر ضد نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا بندیزونه د شام لپاره لوی گزار بلی. اروپایي مشرانو هم دا اعلان کړی دی چې د شام پر ضد نوي بندیزونو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د قرارداد په مسوده کار کوي. د دې وړاندې د اگست په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو بشري چارو مرستیال سیکرټر ویرلی اموس شام ته د بشري حقوقو نه د سرغړونو د پلټنو لپاره د وفد لګولو اعلان کړی وو.
موږ غواړو په هغه ځایونو توجه ورکړو چېرته چې جګړه روانه ده. نو موږ به د دې جوګه شو او په خپل وی وګورو چې هلته څه روان دي.
په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر بشار الجعفری نړیوال فشار ردبي او تور لګوي چې امریکا د هیواد غیر مستحکم کول لپاره کمپاین جوړ کړی دی.
The United States through imposing sanctions and calling for President Assad.
امریکا د بندیزونو د لارې بشار الاسد نه د لړکې دوه غوښتنه کوي. نو د دې د لارې دوی ډیپلوماټیکي او بشري جنگ پیل کړي دي. د دې جنگ هیڅ مقصد نشته. د سره به تشدد نور هم خورشي او د سره به یو غلط پیغام هم خورشي چې تر هغه وسلوالو ډلو ته د امریکا او غیبی هیوادونو مرسته تر لاسه ده. نو دوی د خپل مقصدونو تر لاسه کولو لپاره د هیواد د تباهۍ کارتا دوام ورکوي.
په شام نړیوال فشار ورسته ورځ نور هم زیاتیږي چې ولسمشر اسد د خپل سوکۍ څخه لری شي. شام په ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د دوه مستقل غړو هیوادونو چین او روس لخوا د بندیزونو قرارداد په حق کې د رای ورکولو سره هم مخامخ کېدی شي. هند او برازیل هم د شام پر ضد د سخت ګامونو د پورته کولو خبره کړې ده. قدرمن اوردونکو ستاسو پام نیوبل رپورت ته راګرزو. سویلی وزیرستان هډ کوارټر واڼا کې فوجي کالج کې ورته کېډ کالج وی لیکيږي هغه کار اپیل کړی دی. د دې کېډ کالج په اړه د سویلی وزیرستان نازمنګ همکار سلام مسعود دا رپورت برابر کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرزو.
حکومت په سویلی وزیرستان باندې نقشه چې د کوم کیډیټ کالج منظوري ورکړې و په هغه کې باقاعده تعلیمي سرگرمۍ لګیا شوې دي. د کالج وایس پرنسپل انعام الله ویایي
انیشیلی می صرف 200 کیډیټون اکوموډیټ کوي چې ځکه چې میشپل کنستراکشن یا نه دشوا او میر هغه ان دی پروسس ته چې کوم ګرانټ ټوټل اماؤنټ هم اس طرح هو تقریبا 1,22,97,49,368 روپے دی. نو دو سال بعد ان شاء الله میر خپل کالج کمپلیټ شي امیر پاس شفت ہی رہے دا دے گورنمنٹ دے طرف نہ دے فاٹا اسٹوڈینٹس دے پورا بل عموم او دے ساؤتھ وزیرستان دے پورا بل خصوص لکاوے دے سارا دین دگنی رات چگنی ترقی کری
دے سی میں وہ سی دن کی دعا کا بائلیون ہاں دا کالج دے زلاند مستقبل زمین شمیری او دوی ور سارا سا غشتن ہاں لاری
دے مون ام اجمل خان وزیر دے ایڈوکیٹ یا میر کیڈیٹ کالج بوندے دے زیت خوشولی چی کیڈیٹ کالج جنوبی وزیرستان بیا ونکے دا چی اکلا لگیا سا دے میر وطن تا دا ترقی روغلا دی میر بل بچے مستقبل روشن سو تی میر پا کیڈیٹ کالج پسی دل لری لری وطن تا لازل بل بچے ویس دل تا میر تا پا کور کی جور سو لحاظا میر دا فشولی نا پا جمعی که ندائی جی برام خان مالک خودزل خیل پا اونا که چکی ما کیڈیٹ کالج جور سو دا تا میر کوم خودزل خیل پا مینا بنم زکا ویر کرلا بیا حکومات دا دغم زکی پا بادال که میر تا دویل از کروڑا ریپای من زیره کرلی چه دغ چکی نا میر پیسے ندی پولیس روکلی بینک یا دے پولیٹیکل انتظامیہ ستکار وہیب کے باقی دو دا پیسے چمیشتہ ملاؤ سی او مطلب سے بتا کے نور سے قومی مراحت بھی چدا حکومت خود الخلتا ملاؤ سی
دغه برعکس می چې د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ جاوید مروت وژغه وا هغه وویل
یو سټیټسمن خپل قوم ته وې چې تاسو ماته ایجوکیټډ من درا کو زبتا ساده ایجوکیټډ قومونه درکم په دشته وخت کې کتا سو ورته وګورو نو په دې ایریاز کې چې سمرا په ایجوکیشن سېکټر کې انویسټمنټ کیږي نو زګ دا غنم ذاتی تور باندې هم او په دې حکومتي سطح باندې هم چې دا وا یو د سوشل چینج او د دې علاقې د قسمت بدلولو بنیاد ثابتېږي. ډېر په فخر سره مجدا خبر تاسو سره شیر کو چې ډیر په کم وخت کې د وانا کیډیټ کالج کلاسز باقاعده تور باندې اجرا شوې دا کلاسونه شروع دي.
یاد دی چې په سیمه کې د پوز مشر میجر جنرال اختر رضوان قبایلانو ته د 12 کروڑا کلدارو چکونو ورویشلو په موکې ویلی وو چې کا قبایلون د امن په غرض د امنیتی فورسز ملاتړ په دغې رنګ جاری وساتي حکومت با بیا د کیډیټ کالج باندې په سر د یوشتمې پیړۍ نور غا سہولتونه ورته ور سبھی چکم دے دوی دے ترقی او خوشحالی دے پارا ضروری بھی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
قدرمن اوریدونکو وس وخت را رسیدلی دی 19 پروگرام متلونو چې زمنګ همکار د کوټنا د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر تاسو ته برابر کړی دی. نو قدرمن اوریدونکو راځي چې په ګډه باندې متلونو پروگرام واورو.
مرج او متلونه
پښتو متلونه نن هم د ولسی ادب یوه مهمه برخه ده او نن هم متلونه په مجلسونو کې کارول کیږي. د پښتنو لیکوالانو په وینا سره لدی چې ډیرای پښتو متلونه په بیل بیل سیمو کې د ټکیو په څیر توپیر سره شتون لري، خو ډیرای نور یې بیا په همغه شکل کې په لارو بار پښتني وطن او چیرې چې هم پښتو ویل کیږي کارول کیږي. د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو وینا ده که څه هم متلونه په هر کور کې کارول کیږي، خو د دې ډیر کارول د ځوانانو په پرتله د پاخه عمر په کسانو کې وي، خو زیاتوي هغه ځوانان چې د پاخه عمر له کسانو سره ناست کیږي هغه هم ورڅخه همدا پښتو متلونه اوري او بیا یې په خپلو مجلسونو کې د نورو ځوانانو په پرتله ډیر کاروي. د نننۍ خبرونې لپاره مې دا متل خوښ کړ. Thank you. تش لاس دشمن میته د همدې متل په اړه مې لومړی د کوټې له څو تنو څخه وپوښتل دا متل یې اورېدلی که یا آیا نن هم د دې متل کارول د دوی په کور کلي کې کیږي که نه؟ څو تنو یې په ځواب کې وویل
زما نوم ابراهیم و تش لاس تم دښمن دا موږ د ډېره وخت اورېدلی او په دې باندې ډېر وخت ډېر استعمال لو ځایونه شته لکه سړی د مجبورۍ په حالات کې او لا هغه څخه ګټه نه شي اخیستلی یو وخت د ده لاس ډکي بیا په هغه بله ورځ به ده مجبوري راشي نو په هغه وخت د هغه لاس وایي تاسو لاس ته مې دښمن چې زما د لاس یو څه کېدو ستا سره به م خامخا کړي فلحال اوس زما لاس تش دی نو په دې لحاظ وایي تاسو لاس ته مې دښمن هو نن خامخا وخت ناوخت په یو ځایو کې استعمالېږي تر حده زیات استعمالېږي په پښتون ایریا کې په ټولو کې استعمالېږي د مجبورۍ حالات په وخت کې دا ډېر کار ترېنه اخیستل کېږي مایوسي په حالات کې
ما نوم چې دی حاجي محمد یعنی ستا په لاس کې شی نه یي وایي چې چاړه د زرو یي په نس کې نه ول کېږي چې لاس خالي خبره دا شی ده چې کوم وخت یې پیسې یي مثال دی چا سره شی یي او نو تش لاس باران بیا دښمن نه جوړېږي هغه یو دوست درته جوړ سي نو که ستا په لاس کې شی نه یي د شاده خوا غریبي نو څه باره څه ګر سره دښمن څبلي آیندې خپلې دښمني د مجبورۍ په خاطر چې هر ولیم دې وچلو هغه دې وچلو دا د اوس بچان چې لکه ځان چې وینې داسې کمپیوټرې دا نه استعمالوي دا پلیز وایي مجھے چاہتے شی ور کے مجھے توپا میں کہ دے گٹ ٹھہرا کے ان مش پہ گٹ والا اکثر خلاصی
زمانہ ماجی شاولی دے تے چلا سو تم دشمن دا خزمور سی پسیمو پ پشتو کی نو تے چلا سو نو نہ دیشا اغاز مور سی پ پشتو کی متل دی وڈا کا کاسا شد شرتیج سید بخلاصو تے چلا سو نو تے چو کی د خپل ځان سره به څه وکړې د یو بل مسلمان سره به څه وکړې نو تش لاس یې وایي چې هغه خدای نور کړي ډک لاس ډکه کاسه ښه ده هغه شرطیج بیا مې څو ګټه جناکې نو خدای ته موږ ته ټولو ته د ډکې کاسې وس راکړي تش لاس خدای نه راکړي دا زموږ ته د پښتو د سپین ږیرو د پخوا د تاریخ زدای متل دی تش لاس
زمانه ما عجیب اودین دی تش لاس دی تش لاس خو دغه پر شمن دی یو داسې شی دی چې د هغه څه هیڅ فایده هم نه اخیستل کېږي په تش لاس باندې نه سړی تعلیم کولی شي په تش لاس باندې سړی حج نه شي کولی په تش لاس باندې سړی د مسلمانۍ یو کار هم نه شي کولی که زکات یې که خیرات یې که د یو چا سره مرستې نو ډک لاس چې دی هغه د خدای هر چا ته ورنصیب کړي ډک لاس په هغه باندې انسان د هر چا سره هر څه کولی شي نو په تش لاس باندې د خپل کور ګرځلو چې دی هغه هم ډېر مشکل دی مطلب یو د یو همسایه سره د یو خپل سره د یو چا سره یو مرسته کول د انسان په تش لاس باندې هیڅ نه شي کولی نو په دغه باندې چې د انسان ډېر مایوسه شي نو دغه متل تیر کړي وایي تش لاس ته مې دښمن یې بالکل بالکل استعمالېږي ګرده پښتانه استعمالوي
په خیبر پښتونخوا کې مې د دې متل د کارولو په هکله له لیکوال او شاعر سید ولی خیال څخه وپوښتل
دا بالکل داخل دی پښتو داسې متل دی چې دا خو په ټول خیبر پښتونخوا کې دا متل چې دی وخت په وخت باندې کېږي په مختلف په خاص موقعو باندې کېږي او موږ چې ماشومان دا متل موږ له مشرانو نه اورېدلی او اوس څنګه دا د پنځوس کاله کېښو نو بیا هم دا متل موږ د خلکو نه اورو او اکثر یې اورو او دا د دې مطلب دا ورته ویلم چې دا هغه وخت کولی شي چې کله یو سړی د یو خپل دوست سره یا ملګري سره یا ورور سره یا ګاونډي سره یا په هغه باندې چې داسې وغره شي چې هغه ورسره مدد کول غواړي هغه ورسره مدد کول غواړي هغه د ورور سره مدد کول غواړي هغه د خپل استعداد سره مدد کول غواړي یا هغه ته خپله سه داسې مشکلات چې کومنه پېښ شي کی دا غلط تشوی هغه په دې خبرې کې دا افسوس اظهار کی چې که زما لاس تشته یا زما سره دغه وسایل وي ما په اسانه کړي لاس مې تشتې سره سره شته دی نو اوس مې نه کېږي
ها خواته می ده غزنی ولایت له شاعر او لیکوال غنی خان غالب څخه وپشتل دا متل چې تشه لاس دشمن میته هلته کارول کیږي کایا غنی خان غالب یې داسې ځواب راکړ. په قبایلو کې مې د دې متل د معنا او کارولو په هکله د وزیرستان په واڼه کې له اوسېدونکي لیکوال لال وزیر څخه وپوښتل. یاد سوی متل د دوی په سیمه کې په دې شکل کې کارول کېږي که په بل شکل کې؟ لال وزیر راته وویل
نن سبا هر چېرته په بندارونو کې دغه متل ډېر کارول کېږي چې خلک یې بېلابېله معنا کوي. زما په فکر سره د مغولو په دور کې یو سړي بدي کړې وه، نو د دغه سړي سره د حفاظت لپاره څو کسان ګرځېدل. نو یوه ورځ دغه سړي ته یو ملګري ډوډۍ وکړه. هغه ته دغه سړی د څو کسانو سره لاړو، نو هلته یې ډوډۍ وخوړه. پس د ډوډۍ نه بعد یوازې د تقاضو لپاره یو طرف ته لاړو. ملګري ورته وویل چې توپک در سره واخله. نو ده ورته وویل چې په جواب کې وویل چې هېڅ پرشی نشته. د تقاضو نه واپس را روان و. په لاره کې دښمن په دې باندې ناڅاپه غوندې حمله وکړه چې ده یو ګولۍ ولګېد او زخمي شو. نو په دې وخت کې دغه متل د دوی د خولې نه وکارېدل چې تشه لاسه دښمن مته یې. لکه یو شاعر وایي چې نشتي بدي باندې برباد کړو، ګنې په وسره دې جمع نه پرېږدمه.
له دې سره د نورو پښتو متلونو په څیر دا متل هم لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی. چا ته عرض وکړم د شنه اسمان له جوره، چې محتاج کړم ولاسته د سیالانو. های افسوس دشمن می ته تشه لاسه، ما به څه کاوه دربار د ناکسانو. او بیا مې هم د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت څخه وپوښتل.
مونږ وایو چې تشه لاسه تمې دښمن یې، مطلب دا دی چې یو سړی ډېر زیات قابل وي، عالم وي، فاضل وي، خو د هغه په پرمختګ کې د هغه غربت چې کوم دی ناهیل وي، مطلب چې هغه د خپلې غریبۍ د لاسه پرمختګ نشي کولی، مخکې سوی. مونږ په پښتو کې یو بل متل وایو چې د خوار ملا په بانک څوک کلمه نه وایي، که نه دا هم یو متل دی. نو کوم سړی چې په جیب باندې خوار وي، په دولت باندې خوار وي، پیسې ورسره نه وي، نو که هغه ډېر زیات قابل سړی وي نو دغه څوک ته پوس پوښتنه نه کوي. نو ځکه په دغه وایي چې تشه لاسه ته مې دښمن یعنې زه د هر څه قابل یم، خو دغه ما غریبي چې ګمې زما په لار کې خنډ.
نننی متل چې تشه لاسه دښمن مې ته د اوسېدونکو او لیکوالانو په وینا نن هم په لر او بر پښتني وطن کې کارول کېږي، او د دوی په وینا د دې متل کارول په هغه وخت کې ډېر کېږي چې یو څوک د یو شی ضرورت ولري خو په هغه وخت کې هغه شی په لاس ورنسي.
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیواله چاپی خبرونه د سیمه حالات سرنګ سیډي د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې.